وخت مو په خیر. اسرائیل او حزب الله د جګړې د پراخېدلو د ویرې په وخت کې نوی بریدونه پیل کړی دي. ترکی خبرداري ورکړی چې د اسرائیل د بریدونو زیاتوالی خای سیمه د جوار ارج مرچ یا بے ثباتی سره مخ کړی. عراق هم د لبنان د حالاتو د بیا کتنې لپاره د عربي هیوادونو د مشرانو د بیرنی غونډې غوښتنه کړې. لبناني چارواکو ویلي دي چې د 50 ماشومانو او څلور نوي ښځو په ګډون 1550 کسان د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوي او د 1300 څخه ډیر ټپیان لري. په لسګونه زره نور د ځان د خوندیتوب لپاره بي ځای شوي دي. د اسرائیلو حکومت د یوې اونۍ لپاره په ټول هیواد کې بیرنی حالت اعلان کړ. دا جګړه به کومې خواته ولاړ شي؟ آیا د لبنان برخلیک به د غزې په شان شي؟ کاربوهان به می پرې وغږیږي. هم دا شان د افغان کډوالو د ایستلو مسله ولې په دې وروستیو کې زور اخیستی؟ د ګاونډیو نیولې تر اروپایي هیوادونو پورې ولې په دې یقین رسیدلی دي چې غیر قانوني افغانان د خپل هیوادونو ته ستانه کړی شي؟ په دې باندې به هم زما بل ملما وغږیږي. زه رڼا نورستانه یم. تاسو د امریکا غږ اتصال خبرونه ګوري په سر کې خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي انټونی ګوتارش په ملګرو ملتونو کې د افغان خوځو په اړه یوې غونډې ته په وینا کې ویل د افغانستان خزیوی د جنسیتي تبعیض او ظلم له ژور بحران سره دی. انټونی ګوتارش له طالبانو وغوښتل چې سمدستي پر خوځو او نجونو ټول بندیزونه لري کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. بلې خوا د هالیوډ نامتو لوبغاړي میری لوپس سټریپ هم په بیګانی غونډه کې د افغان جنو او خوځو په ملاتړ غږ اوچت کړ. میرمن سټریپ غونډه ته په وینا کې د افغان جنو په ملاتړ د نړیوالو د مداخله غوښتنه وکړه. روزمری د کارلو چې د روان کال په دوبی کې د طالبانو او د 15 هیوادونو د استازو په ګډون د دوهې د دریمې غونډې مشري کوله. غونډې ته وویل چې ځینې هیوادونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوهې موافقه پر مخ بوسي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د افغان ښځو په اړه د غونډې کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي او وسیله وردک هم برخه اخیستې وه. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د نجونو د حقوقو ملاتړ ملال یوسفزی د کاناډا د صدر اعظم سره د کتنې وروسته د نړیوالو مشرانو غوښتي چې د افغان نجونو د حقوقو څخه د ملاتړ لپاره د نجونو ترڅنګ ودرېږي او طالبان د خپلو کړنو پر وړاندې ځواب ورکولو ته چمتو کړي. هغه د کاناډا د صدر اعظم جاستن ترودو سره د لیدنې وروسته د اکسپرتولنیز شبکې کې په خپل پاڼه د دې کتنې په حق لیکلي چې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ توپیري چلند باید چې د بشریت پر وړاندې د جرم په توګه وپیژندل شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم په افغانستان کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوزاده له خوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون توشیح ته په اشاره وویل چې د طالبانو دا قانون د ژوند په ټولو برخو کې په 50 ډول د ښځو او نجونو حذفول رسمي کړی دي. هغه یو ور بیا ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان میرمنو او نجونو ترڅنګ ولاړه ده. په ورته وخت کې طالبانو ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیالي روزمری د کارلو خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د امر بالمعروف نوې قانون د دوهې پروسه لمینځ تلو له خطر سره مخامخ کوي. او په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشران وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ترانزیت تجارت کې 4.8% کمی راغلی او د تیر 2023 کال د جولای او اګست میاشتو په پرتله د روان 2023 کال په جولای او اګست میاشت کې معلومه شوه چې دغه سوداګرۍ له څه باندې 1.32 میلیارډ ډالر څخه شاوخوا 1.9 میلیون ډالر ته راټیټه شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشران وایي د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ترانزیت تجارت کمیدلو یو مهم عامل وخت په وخت تورخم او چمن د دروازو بندیدل هم دي چې د دواړو خواو ګڼو کسانو ته یې مالی زیانونه رسولي دي. د اسرائیل پوز ویلی دی چې دوشنبه یعنی د سپتمبر په د دوشنبه سپتمبر په 28 د لبنان په جنوب کې د حزب الله وسلوالې ډلې و بخې د دوشنبه پورې د سپتمبر د 28 د حزب الله وسلوالې ډلې چې ایران یې تر شا ولاړ دی څه باندې 300 اهداف دیال لسه البته اهداف ویشتری دی چه در لبنان آمی روختی وزارت معلومات نمخی پدی بریدونو که لگ تر لگه 1555 وجر شویدی در دی خبر به حکل راپور نرو در راپور نوروست در ملمنو سره در اسرائیل و در لبنان در جگری به حکل به بحث ولرو.
ملګری ملتونه په منځنی ختیځ کې د جګړې د پراخېدو په اړه داسې مهال اندېښنه ښیي چې د لبناني چارواکو په وینا د دغه هیواد د پلازمېنې بیروت د څېرمه سیمه کې د جمعې په ورځ د اسرائیلو په برید کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي.
تروسه تر دې لحظې د جمعې د ورځې په بریدونو کې 10 کسان وژل شوي دي، په دوی کې درې کوچنیان هم دي، دوی شپږ کلن، څلور کلن او لس کلن وو. همدارنګه د وژل شویو خلکو ترمنځ درې ښځې وې. هغه کسان چې وژل شوي دي هغوی کې درې د سوری وو، اوس هم د دوی د بدن ټوټې خورې ورې پرتې دي.
د دې سره هم مهاله د اسرائیلو پوځ د جمعې په ورځ د بیروت د جنوب پر زاهیه سیمې په هوایي برید کې د ابراهیم عقیل په نوم د حزب الله د یو مهم قماندان په ګډون د حزب الله د 200 وسلوالو د وژلو ادعا کړې. یو شپېته کلن عقیل چې ډېر مشهور نو د حزب الله دویم لوی وژل شوی قماندان دی چې له 2003 کال را په دې خوا د حزب الله د پربختللي جنگي ځواک رضوان مشر او د حزب الله د جهادي شورا غړی. د امریکا د خزانه وزارت په 2015 کال کې نوموړی د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړی.
الیس هذا الارهاب بعينه عندما يتم استهداف شعب
ایا دا ترهګری نه ده کله چې تاسو په خپل خارونو کوڅو بازارونو هټیو د دوی په کورونو کې دوی په 10 سال کې پنه کوي کله چې وګړي په خپل عادي ژوند بوختوي او دوی جګړه کې ښکیل لوي. آیا مونږ د لبنانیانو د بشپړ لمنځورلو هڅه کوو؟ دا یو جمعي سزا ده، دا زموږ حق دی چې وپوښتو.
بلخوا اسرائیلی چارواکو له خپلو بریدونو دفاع کړې او ویلي دي چې د جګړې په موخو کې یوای خپلو کورونو ته د بې ځایه شویو اسرائیلي وګړو راستنول هم شامل دي.
مونږ تر هغه ډلې حزب الله ته اجازه ورنکړو چې زمونږ د ملت راتلونکی وټاکي. که حزب الله د ډیپلوماتیکو لارو زمونږ له پولې بیرته د لیتانی د سیند شمال ته لاړ نشي، اسرائیل به بل انتخابونه لري، بلکې د خپلو اتباعو د خوندي کولو لپاره ټول هغه اقدامات چې زمونږ حق دی وکاروي.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو لوړ پوړی چارواکي په لبنان کې د مخابراتي وسایلو په مټ تر سره شوی بریدونو ته د جګړې په فرهنګ کې د یو نوی پرمختګ په سترګه ګوري او دغه کار له نړیوالو قوانینو سرغړاوي بولی.
These attacks represent a new development in warfare.
دا بریدونه په جګړه کې یو نوې پرمختګ ښیي. دا پرمختګ چې په مخابراتي وسایل په وسلو بدلیږي او په بازارونو، کوڅو او کورونو کې چې عادي ژوند پکې روان وي، هماغه غلطه انفجار کوي.
اسرائیل دا بریدونه د جمعې په ورځ وروسته له هغه تر سره کړل چې تیرونه په لبنان کې په مخابراتي وسایلو کې د چاودنو له امله د ګڼو کسانو تر مړه او ټپي کېدو وروسته حزب الله د اسرائیل پر نظامی اهدافو بریدونه وکړل. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د رويټرز خبري اژانس د ورستۍ راپورونو له مخې پر لبنان د اسرائیلو د بریدونو په نتیجه کې تر اوسه 1555 کسان وژل شوي دي. اسرائیلو پرون د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي دي چې څه باندې 1300 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت په یو بیان کې ویل شوي دي چې په قربانیانو کې ښځې، ماشومان او د مرستندوی ادارو کارکونکي هم شامل دي. دغه وزارت د لومړنیو ارقامو پر اساس په وژل شویو کې 1555 ماشومان او څلور نوي ښځې دي. دا له 2000 میلادي کال راهیسې په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ شوبله یادېږي. د اسرائیل او حزب الله پراخو جګړو د ګڼو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي او دا ویره شته چې ممکن دا حالات د سیمې وضعیت خراب کړي. ترکیه خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو د بریدونو زیاتوالی ښایي سیمه له ژورې ارجمرج سره یا بې ثباتۍ سره مخ کړي. عراق هم د لبنان د حالاتو د بیا کتنې لپاره د عربي هیوادونو د مشرانو د بیرنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د دې جګړې انجام به څه وي؟ په دې هکله د پروګرام د ملمس سره خبرې کوم چې د شپه د سکایپ لارې په خبرونه کې مل شوی دی. د نړیوالو اړیکو کارپو اجمل سهیل صاحب ممکن د خبرونې په لړ کې او بل ملمه هم را سره مل وي. سهیل صاحب سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه چې موږ تم راکړو. پښتنه به داسې فایل کوم چې د ډیپلوماسي غوښتنې په داسې حال کې مخ په زیاتې دودي چې شخړه لا پسې خرابېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر ولکر ترک له ټولو دولتونو او فعالانو څخه وغوښتل چې په لبنان کې د لا زیاتې دونکو تاوتریخوالي مخه ونیسي. ستاسو ارزونه د دې جګړې څخه څه ده؟ حالات څومره خرابېدو خواته روان دي؟
زه فکر کوم چې د ملګر ملتونو یا نور هیوادونو چې وي خپله چې دا د ډیپلوماسۍ د لارې نه حل کی دا تر یو بریده فورې زما په اند باندې ناممکن ښکاري، ځکه چې خپل حزب الله د دې ژمن د چې هیڅ قرارداد هیڅ نوا پریکړه او هیڅ نوا معامله چې هغه د اسرائیل سره وسی یا د پټراتس کې اسرائیل خپل کو هیڅ کی د هغه دشمن نه ده. دا په دې معنا دې جګړې ډیپلوماتیک حل وجود نه لري، جز دا چې دا جګړه په سره پوزي یا پاسکری اړخ کې د حل فصل شي او اسرائیل د تجمنده او په دې باندې که حماس ته او که حزب الله د دې دوړ پویږي چې کوم چلنج چې اسرائیلانو په غزه کې وکړ دا دې ښکارندوی نه کوي چې هغوی د خپل ژوند ته کاملا یعنی ژوند پاتې کیږي کا ولاو که هر څومره ملکی خلک موجل شي، بلکې دوی خپل هدف ته ځان رسولو. ولیکدلته چې اندېښنه دا موجود ده چې دا جګړه کېدای شي سیمې ته وغځول شي نو څه پایلې به لپاره ولري. مهم مسله دلته دا ده چې موږ قوتونه د اسرائیلو بیا د هغه پر خلاف چې کوم هیوادونه دي یا ډلې دي د هغه سره مقایسه کړو، بیا په نتیجې ته رسیږو چې آیا دغه جګړه تر څومره وخت پورې کولی شي دوام وکړي او د دې په څنګ کې د دې جګړې ګټونکي به څوک وي. د بلکې په ټاپ باندې اسرائیل تقریبا 300,000 فعال سرتیر لري. د دې په څنګ کې چې هغه هیوادونه چې د حزب الله نام ناتر کړي ماستر ناتر کړي رسیا ده چې اوس هم 500,000 عسكر لري. بل له پلان ته جګړې کې ورته دي چې دا تقریبا 1,000,000 عسكر لري، حماس 500,000 عسكر لري، او د دې په څنګ کې حزب الله 100,000 عسكر لري. بیا د هغه کې د فای او ټانکونو برخه کې اسرائیل تقریبا 2,200 عسكر لري، سوریا شافات هغه لري او بخي ټانکونه لري، او د پټه ټانکونه چې حزب الله ټانکونه لري او حماس هم لري. په جګړه بیا بیړې ته چر او رسي په جګړه جنگي بیړې ته تقریبا اسرائیل هغه بیا اوس په جنگي بیړې لري چې حماس تقریبا وړې بیړې لري 15 او دغه د حزب الله لاترو سره مارې نه دي. بیا راغلو سره جنگي جتان کې اسرائیل 15 جنگي جتان لري، لبنان تقریبا نه لري، حماس هم نه لري جنگي جتان او د افغانستان کې حزب الله هم نه لري. او بیا هليكوپټر ورته اٹاک هليكوپټر سيټي دی اسرائیل 50 لري، ریا پنځیش لري، الان دا چې لبنان حزب الله او حماس دا ان لري. هغه څه چې په دې جګړه کې زیات کولای شي چې دی د حزب الله سره مرسته وکړي چې حزب الله د خپل هغه ډیټرنس ستراتیژیکي یا د دفاعي ستراتیژیکي هغه د بی پلوټا تیارو حملات دي.
بله، اوس سهیل صاحب ستاسو د خبرو په ادامه چې دواړه هیوادونه په دې جګړه کې یعنی نظامی برابري نه لري، یو هیواد چې اسرائیل هیواد دی د نظامی له اړخه په لبنان باندې زورور هیواد دی، دې ته هم بیا راځو چې په دې جګړه کې که هیوادونه بیا ښکل شي بیا به دا جګړه کومې خواته ولاړ شي. روسیې ویلي دي چې پر لبنان باندې د اسرائیلو بریدونه کولای شي چې د تیلو تولیدونکي منځنۍ ختیځ په بشپړ توګه بې ثباته کړي. عراق هم د لبنان د حالاتو د بیا کتنې لپاره د عربي هیوادونو د مشرانو د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. دا کدا مشخړې ډېرې شي، متضرر هیوادونه به ستاسو په نظر څوک وي؟ د سیمې یا د همدې هیوادونو څنګه سټ هیوادونه؟
زه فکر کوم چې کدا همزمان ما مخکې د ډلې ویلې لکه سوریا هم دې جګړې کې دخیل وي، هم مستقیما په جګړه کې دخیل وي، حماس دی لبنان په دې جګړه کې دخیل شي زه فکر نه کوم چې په نظامی اړخ باندې به وشي کولای څه وکړي ځکه چې د اسرایلو ځواک خورا زیاته نسبت دوی ته هغه څه چې د سیمې په نظامی اړخ کې تغییر راوستلی شي که چېرته ایران جګړې ته دخیل شي نو په هغه صورت کې دې امکان شته چې په سیمه کې چې هغه څه رقم د ترکیې هغه ولسمشر وایي چې سون سره مخامخ شي بیا سیمه د سون سره مخامخ شي الان دغه جګړه که چېرته عراق که چېرته سوریه په جګړې ته دخیل شي او په لبنان کې داخل بیا هم هغه تجارتي لارې چې کوم یو د تیلو هیوادونه چې کومه ودي هغه دي هغه تر ډېره بریده پورې نه زیانمن کېږي ځکه چې هغه لارې چې دي بیا د عربین سینا فرزان برازیل بیا پاسیفیک دا د ستونزه نشته یوازې ستونزه هغه ده چې د هورن اف افریقا یا شاخت افریقانا چې بیا راځي د سویس کانال او د سیبو ته دا کې دی چې یو لوی ستونزه جوړ شي دا هغه یوادونه دي چې بیا افریقا سره د ستونزې سره مخامخ کېدل شي او دې په څنګ کې متحده ایالات کا دې د فکر کې روسیا په دې فکر کې چې د دې جګړې په پایله کې باندې تیلو تولیدات یا تیلو خرڅلاو به کم شي او بالاخره دا قیمتونه به لوړ شي نو متحده ایالات لپاره لوی خطر نشته ځکه چې هغوی نن ورځ د منځني ختیځ په زیرمو باندې یا انرژي زیرمو باندې متکي نه دي بلکې هغوی په خپله دننه د امریکا کې ولسمشر یا فرزند کانادا نه دی هغه ځای ته راغلی نو زه فکر کوم چې د روسیې دا کومه خبره هم چې کوم یو ده دې ته موږ په البته اوپراتیو اړخ کې ورته ورته سایکولوژیکل کوور اپریشن وایي چې وایي د رواني لحاظ داسې یو انځور راوړاندې کړي چې نړۍ یو تشویش کې راوړي چې نړۍ نور فشار راوړي چې اسرائیل دغه اقدامات نه لاسپسر کړي نو د هغې نه اضافه زه فکر نه کوم چې وشي کولی یو لویه ستونزه جوړه کړي اخره
بله سهیل صاحب که څه هم تاسو دې ته اشاره وکړه چې ممکن د ځینې هیوادونه په دې جګړه کې دخیل نشي دې ته راشو چې دې جګړې دا ویره راپارولې ده اوس دغه شنن کې د ارزمنی کوي چې دا ویره اوس شته چې ممکن زیات شي دا جګړه منځنۍ ختیځ ته ووزي چې د امریکا متحده ایالات د اسرائیل نږدې متحد او سیمه ایز ځواک ایران چې په منځنۍ ختیځ کې نیابتي ډلې لري لکه حزب الله د یمن او سیاغیان او همداشان په عراق کې وسله والې ډلې یعنی که داسې یو لوی انځور کې سړی وګوري فکر کوي چې دوی به په یوې پراخې جګړې کې ځان ښکېل کړي
زه فکر کوم چې د کلونو را په دیخوا د سیمې هیوادونه کاغه ایران د کارزن په سوریه د نور هیوادونو دا دی یا د هغوی دغه پراکسیز یا تاسو چې ورته نیابتي ډلې ویلې دای د اسرائیل سره په جګړې کې بوخت دي هغه څه چې تر اوسه پورې په سترګې نه لیدل کې مستقیمه جګړه ده زه فکر نه کوم چې په اوسني شرایط ایران دې ته آماده وسی چې د اسرائیل سره مستقیمه جګړه ته مخه کړي ځکه چې د هغه موږ یو استلاله درو چې تاسو خپل دښمن په څلور کورنر کې نو پاره سوچي تاسو هغه دښمن چې یو هغه چې خپل لار د تخت نه لري نو بیا مجبور کیږي چې ټول قوت سره دفاع وکړي تاسو وګورئ چې اسرائیل سلام مارجنالایز کوي چې په ورا سوي ورکه نو په هغه صورت اسرائیل بیا کولای شي چې هغه تاکتیکی یا ستراتیژیکي هغه اټومي سلاوي چې اوسېږي په هغه صورت کې به ایران به بیا په ایرو تبدیل شي یا د هغه هیوادونه چې نور د ایران ملاتړ کوي په دې جګړه کې هغه به ایرو تبدیل شي
بله سوهل صاحب دا اخري پوښتنه په توګه کفرزن دغه سیوشي او په دې جګړه کې هیوادونه هم خپل شي او د ټاپ پام سره چې د اسرائیل استخبارات او ټکنالوژي ورتیا دا په لبنان او په غزه کې قوي برتري ورکړې ده د ډلې د حزب الله جګپوري کمانډانان او د حماس مشران تعقیب او وژل دي نو په دې صورت کې فکر کوي چې حزب الله په شان یو ډله به وشي کولای چې د اسرائیل په شان یو هیواد سره چې د امریکا ملاتړ لري تر پایه مقابله وشي کولای او کداسي فرزن ونشي نو آیا ویلی شو چې د لبنان برخلیک بعد غزه پشان شي
زه فکر کوم چې په دې جګړه کې تقریبا د لبنانیانو بیا په دې څنګه په لا د جګړه بایلل را ځکه چې دوی څو بریدونه په دغه باندې وکړل ډرونونو باندې وکړل. تازه معلومات دا ښیي چې اسرائیلو دفاعي سیستم مشکل کولای چې هغه جی پی ایس چې دوی ته استفاده کوله یا 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 ګوګل ارث نه چې دوی استفاده کوله چې دغه به زینه ځای کول نه ښکول بیا به دا تحریک لري هغه سیستم دی اسرائیلیان ډزرپ کړل له منځه وړل په هغه صورت کې دوی هغه ډټرنس پالیسي چې دا هم هغه نه ده اصلاً زیات مهمه نه ده د اسرائیل لپاره. ولې که چېرته دغه جګړه ادامه پیدا کړي نو په هغه صورت کې چې حزب الله برلاسی لري دا ته موږ ورته ایسیمیټریک وارفیر یا غیر متعارفه جګړه. اسرائیلیان چې متعارفه جګړه کې ډېر پرمختګ کوي ځکه چې منظم عسکر لري منظم ټانکونه او تیاریو دغه لري، اما حزب الله چې کوم یو د هغه غیر متعارفه جګړه کې ډېر زیات هغه لري برلاسی لري ځکه هغوی دا جګړه په خپل لبنان کې کړې ده، دوی هغه جګړه په عراق کې کړې ده، په څنګ کې په سوریه کې کړې ده. په هغه صورت کې دا جګړه به یو فرصت شي اوږدمهاله جګړې باندې بدل شي چې په هغه صورت کې به بیا داسې نو چې لکه څنګه چې غزه په هغه برخلیک سره مخامخ شوی لبنان به هماغه برخلیک سره مخامخ شي او له بده مرغه د هغه په ترڅ کې به خورا زیات مرتیان وګرځي شي.
د نړیوالو اړیکو کارپو اجمل سهیل صاحب نړۍ مننه کوم په خیر او سکور ودان. نننه کوم چې تر اوسه پورې د امریکا غږ د څال د پروګرام سره است. د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو د افغان خبريالانو د خوځو د حقونو او مدني فعالانو د ستنولو په اړه د اندېښنو په دوام د افغان کډوالو یو شمېر بنسټونه او فعالین په اروپا کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په حقله د پروګرام د ملما نجیب امین سره خبرې کوم چې د شپې د سکایپ لري په خبرونه کې را سره مل شوې دی. امین صاحب سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلاست. مننه کوم استاد دوه وخت نشم تم راکړو. امین صاحب، په آلمان کې د غیر قانوني افغان کډوالو په حق له تازه معلومات او خبرونه څه دي؟ دوی کوم اندېښنې لري مخصوصا چې په دې ورځو کې د ایران، پاکستان، د ترکیې نه د افغانانو د شړلو خبرونه زور اخیسته.
علیکم السلام مغلین رسانه تاسو ته استاد درنو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې جرمنی په اروپا کې لومړی هیواد دی چې دوی مستقیم افغانستان ته ریپورت شروع کړي. موږ د افغانانو استاذي مدني فعالان د اروپا د بیلابیلو هیوادونو نصر راټول شو. 13 ورځ مو په برلین کې په پسلهاو افغانان راټول کړي وو، لاغي ورسته مو په فرانکفورت کې پسلهاو افغانان راټول کړي وو، لاغي ورسته کولن تلاړو د خپل افغانانو سره لږ دې خبرې وکړې. زمونږ افغانان چې هغه په سنټرونو کې دی په یو ډول ذهني ناروغي باندې اخته شوی دی او دغه ریپورت مسله د دوی لپاره ډیره ستونزمنه تمامه شوې ده. جرمني د اروپای اتحادیې د کډوالو د پالیسۍ خلاف کار کړی دی او تر ټولو اندېښنه خدا د غټ اندېښنه خدا ده چې جرمني د ازبکستان سره د افغانستان په سر باندې سودا ته یو سودا کولو ته یو هوګړی تر رسیدلې ده. نو دغه خبرې دغه تفاهمونه دا د افغانانو لپاره اړتیا هم د اندېښنې وړ دي، په ځانګړي ډول هغه افغانان ته چې هغه کلونه کلونه د یو مثبت جواب په تمه باندې دي. هغه یو ډول ذهني ناروغي ورته پیدا شوې ده، یو ډول حالت تللی دي چې د خپل راتلونکي په اړه باندې په فکر او سوچ کې دي. نو د دغه مسلې د پاره به موږ افغانان راټولېږو، د خپل افغانان ترڅنګ بدريګو. جرمني چې کوم عمل کړی دی دا د جنیوا کنوانسیون خلاف عمل دی او دا په خپل د اروپایي اتحادي د کډوالو د کمیسون او د هغه د پریکړو خلاف کار کړی دی. نو په دې ورسته کې جرمني لار هواره کړې دا ولدي ورسته نور هیوادونه هم په همدغه هڅه کې دي چې څنګه افغانستان ته د ریپورت مسله راپورته کړي. نو اوس په اروپای هیوادونو کې دغه یو جدي ستونزه ده او یو غټه اندېښنه ده چې موږ افغان کډوال ته راپورته
شو. امین صاحب، تاسو د څورزو مخکې د تاسو د غونډې په حق لم یادونه وکړه چې د افغانانو سره درلوده د دوی لوی ستونزې او اندېښنې دقیقا د نن په اروپا کې څه دي، په آلمان کې څه دي، او بل خبره دا چې د افغانانو د نه منلو د پریکړې تر شا کوم بشري ملاحظات شته؟
یو خو د افغانانو همدا ستونزې هم دغه دي چې دوی راغلي دي په سخت لارو باندې، په مرګونو لارو باندې راغلي دي، او د یو خیر راتلونکي لپاره شیبې شماري. کله چې دغه مسائل را شروع شي نو دوی تبا یو حالت ته ځي چې د خپل آینده په اړه باندې فکر او سوچ کوي. یعنی دغه سیالکانو سره موږ خبرې وکړو چې هغوی سانټر کې اوسیږي یا په کمپونه کې اوسیږي، د هغوی شپه ورځ خوبونه بیخي تښتیدلي دي، او په دغه فکر کې دي چې اوس به پولیس راځي او دوی به په دوی به چاپا اچي او دوی به کلوز سنټر یا ډیپورټ سنټر ته بیا ولاړي ورسره به افغانستان ته لیږي. نو دا رښتیا هم جدي ستونزې دي. جرمني میشته افغانان یا اروپا میشته افغانان ته په دغه وخت کې پکار ده چې د خپل افغان ځوانانو ترڅنګ ودرېږو. بل پښتنه چې ستاسو هغه د افغانانو د لیګلو مسله ده، په اروپا کې د طالب چارواکو سره هیڅ حکومت هیواد رسمي تعامل نه لري، ولی جرمني چې کوم کار وکړي لاغي ورسته جرمنی ونه توانی دو چې دوهمه ډله افغانان په مستقیم ډول باندې افغانستان ته ولېږي، ځکه جرمنی په خپل د ډیرو خبرګونونو سره مخامخ شو، نړیوالو ادارو وغندلو، خپل اروپایي اتحادیه دغه عمل وغندلو. نو وس جرمنی د ازبکستان سره په دغه مسله باندې یو پریکړه تر رسیدلې ده، او تر ټولو جالب خبره ده چې د جرمنی لومړی وزیر وایي چې موږ د ازبکستان سره ګډ کار په دې معنی باندې دی چې په راتلونکو کې موږ افغانان د ازبکستان په وسیله باندې افغانستان ته ولېږو. د افغانانو د ریپورت مسله ولی راپور ته شو، دا هم ډیر ښه سوال دی. دلته دوه لاملونه لري، یو لامل خو سیاسي کشمکشونه دي په جرمني کې، ټاکنې دي، او عموما په ټاکنو کې دغه خلک او دغه سیاسيون دغه یو کار راپورته کوي چې یو ډله ځان د کډوالو ضد وخی او بل ډله دا وخی چې موږ کډوال اخراجو. نو دا یو اړخ دی، او دوهم اړخ دا دی چې په جرمني کې پیخ رامنځته شوی، او دغه پیخ ممکن په سمبولیک شکل وي یا په حقیقي شکل وي، ولی د کډوالو نوم یې بد کړی، د افغانستان نوم یې بد کړی، او په دغه برخه کې هم دوی غواړي چې مجرمونو ته وخی که تاسو چیرته جرم وکړئ نو ستاسو ځای افغانستان یا ستاسو ځای هغه خپل هیواد دی له کوم هیواد چې راغلی. نو یو انګیزه دغه ده چې جرمونه دي، او دوهم انګیزه چې هغه تر ټولو مهم انګیزه ده عموما په اروپایي هیوادونو کې هغه سیاسي کشمکشونه او ټاکنې دي.
تاسو سره آیا په دې برخه کې مخصوصا په آلمان کې د کډوالو د حقونو مدافع بنسټونه دوی سویلې دي د کومې ژمنې شته، دوی په دې برخه کې یا دوی ونډه تاسو په دې په دومره موده کې څنګه ارزوي؟
موږ د اروپایي اتحادیې سره هم پاړیکه کیو، د ملګرو ملتونو د کډوالو د شورا سره په جنیوا کې هم پاړیکه کیو، او د دې ترڅنګ موږ جرمني ته لاړو په بیلابیلو خارونو کې، مو د افغان نمایندګانو د افغان استازو او همدارنګه په خپل له کډوالو سره خبرې وکړې، د نږدې د هغو ستونزو مو واورېدې. د دې ترڅنګ په جرمني کې د کډوالو ادارو سره مو هم تماس او اړیکه شته ده. دا زموږ لومړی تګ وو، او په دې کې موږ صرف خپل کډوالو ته مثبت انرژي ورکړه ترڅو دوی په دې پوه شي احیا نن چیرته د ریپورت مسله بیا راپورته کیږي. نو موږ دا غواړو چې اوزلې د اروپایي اتحادیې د کډوالو د نړیوالې شورا او په خپل د کډوالو د سازمانونو سره شریکه کو، بیا هم ستونزه حل نشوه د خپل افغان کډوالو د لپاره لارینونو په پلان کې لرو، احتساب په پلان کې لرو، خیمه وو ترڅو د خپل افغان ترڅنګ ودرېګو.
بله امین صاحب، د ورستې پښتنې په توګه وړم چې دا پښتم چې ولې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو په شمول د سیمې او د اروپایي هیوادونو د نتیجې ته رسیدلې چې غیر قانوني افغانان د بیرته افغانستان ته ډیپورت شي، یعنی لدې وړاندې دغه مسله دومره جدي نه و. څه فکر کوي چې علت به یې آیا د افغانستان کې د امنیت مسله کولای شي چې د دې پلی یو لامل وسی؟
او دا ډیره ښه پښتنه ده نورستانی صاحب. یو خبره خدا ده چې 2020 کال وروسته ډیپورت بند شوی دی، اروپایي اتحادیې پریکړه کړې ده، او دا پریکړه ټول اروپایي هیوادونه باید ومني. جرمني دا کار کړی ده، اروپایي اتحادیې د پریکړې نه سرغړونه کړې ده. دوهمه مسله دا ده چې اروپایي هیوادونه یو کار کړی دی چې ټولنیز اسناد بند کړی دي، بالکل د طالبانو راتګ یو اثر ورزولې دی، او کډوال چې دي هغه یوازې سیاسي اسناد په ډیرو هیوادونو کې یوازې سیاسي اسناد ورکول کیږي، او ټولنیز اسناد ور باندې بند شوی دي. درې مارچ چې د دې قضیه دی هغه دا ډیر هم مهم دی چې موږ بدبختانه باید یو چې سیاسي نمائندګی نه لرو، سیاسي ډیپلوماسي نه لرو، بس هر هیواد چې واسه کیږي د ټولو خبرونو په سر کې افغان کډوال راپورته کیږي، او د افغان کډوالو د ریپورت مسله راپورته کیږي.
نجیب امین د کډوالو د حقونو فعال ډیر مننه کوم، په خیر اوسې، سلامات اوسې، شکر کوم. قدم لیدونکو په همدې ځای د خبرونه هم پای ته رسیږي. ستاسو ملتیا څخه هم نړۍ مننه کوم. تر بیا.